اوردونکو د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه ومني. اهله لرم چې روغ جوړ بستی او وخت اورځي دولس بجې شوی. دا خبري غړي دا په دې کې به تاسو ته خبرونه دروو لهغه ورستو ریپورتونه لرو او نړیوالو کورنۍ ورسپانو ته بکتنه هم کوو. خو لومړی ورځو انساج مل ته چې تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر نن د پاکستان دوه ورځنۍ دوره کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي باید چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې طالبان هم شامل کړل شي. او اوکراین به د لسمې جنوري نه د روس څخه پر راتلونکو خوراکي موادو بندیز ولګوي. اوسته خبرونه تفصیل. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر نن د پاکستان دوره کوي. د مشال لیډیو خبریال د پاکستان د خارجه چارو وزارت لخوا د جاري شوي خبر پاڼې په حواله وایي چې د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل بن احمد الجبیر با د خپلې دوه ورځنۍ سرکاري دورې پر مهال له پاکستاني چارواکو سره په مختلفو سیمه ایزو نړیوالو معاملو خبرې وکړې. د خیبر پختونخوا سیاسي مشران وایي که خیبر پختونخوا ته د کاشر گوادر اقتصادي راهدارې سره تړلې اسانتیاوي ورنکړل شوې نو دوی به د غلاره د صوبې په خاورې تیرېدو ته پرېنږدي. پرون په پېښور کې د پختونخوا ولسي تحریک لخوا د پاک چین اقتصادي کوریډور د نقشې بدلولو پر ضد یوه غونډه وشوه چې پکې د خیبر پختونخوا او بلوچستان سیاسي مشرانو یو شمېر نورو خلکو ګډون کړی و. په دغه موقع د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل مرکزي حکومت د کاشر وادر لارې په حقلا د خیبر پختونخوا بلوچستان ولسته دو کور کوي خو د دوی حکومت به د خپل حق لپاره پوره هڅه وکړي. د خیبر سیاسي ګوندونو اتحادی مشران وایي د فاټا اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړې شوې کمیټې پر راتلونکي غونډه کې تر اوسه دوی ته د شاملېدو بلنه نه ده ورکړل شوې. د یاد اتحادی مشر او د پاکستان پیپلز ګوند د خیبر جنسې صدر حضرت ولی آفریدی نن مشال ریډیو ته وویل د غونډه به پر راتلونکو نږدې ورځو کې په خیبر جنسې کې هم کیږي چې پکې د ګډون لپاره تر اوسه یوازې ځایي حکومت پلوه مشرانو او ملکانو ته بلنه ورکړل شوې ده. نوموړي زیاته کړه که په غونډه کې د ګډون لپاره دوی ته بلنه ورنکړل شوانو پر ضد به لوی احتجاج وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي باید چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې طالبان هم ګډون ولري. د سولې عالي شورا مشر عبدالحکیم مجاهد پرون مشال ریډیو ته وویل چې د سولې سیمه ایزې او نړیوالې هلې سلې دې ته اړتیا لري چې طالبان هم په پاکستان کې کیدونکي راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې شامل کړل شي. هغه زیاته کړه
د دغه هلو ځلو تقاضا داره چې د طالبانو اسلامي تحریک متحد ډول باندې د مذاکراتو میز ته لاړ شي. د هغوی اتحاد او یووالی د مذاکراتو په طرز کې د افغانستان په سیاسي روغ جوړ کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي. د افغانستان په ثبات او ټیکاو کې
یاد دی وی چې د پاکستان پوزمشر جنرال راحیل شریف تیرونه کابل ته دوره کړی و ولته د سولې پاړه د رسته خبري پیل کړی. د راحیل شریف د دورې نه پستا کابل د افغانستان پاکستان امریکا او چین ترمنځ د سولې او ثبات لپاره د جنوري په 11مه د مذاکراتو د یو نوي پړاو اعلان کړ. د خبرینه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. د ایران په سر خار تهران کې احتجاج کوونکو د سعودي عرب په سفارتخانه کاني وشتي ورته اور لګولې دي. د احتجاجونو علاوه رسته کیږي چې سعودي عرب د شیاګانو یو مذهبي مشر نمر النمر او نور شپږ سلويختو قیدیانو ته پانسیانه ورکړي. د سعودي عرب چارواکو النمر یو ترهګر ګڼلو خو ایرانیانو ورته په سعودي عرب کې د شیا اقلیتونو د حقونو د خوندیتوب لپاره د یو مشر په توګه قتل. بلخوا د ایران د انقلاب سخت دریځ ساتونکو شمنه کړې ده چې د دې پانسی به د سنی شاهي کورنۍ په مشرۍ د سعودي حکومت نه سخته بدله واخلي. دل نمر د پانسی په لړ کې د احتجاج کولو په هدف په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سعودي استازي هم رابللې و. بلخوا په واشنگټن کې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي دي چې امریکا دل نمر د پانسی په اړه اندېښنې لري چې د حالات فرقیز تاوتریخوالي په داسې وخت کې چې باید کم شي لا نورم زیاتول شي. الته د اروپایي اتحادي د بهرنیو اړیکو د ادارې مشرې فدریکا مویرینی په سعودي عرب کې د ملا نمر النمر په پانسه سختې نیوکې کړې دي. میرمن مورینی ویلي په ځانګړې توګه د شیخ نمر النمر پیښه د بیان د ازادۍ او د ولسي او سیاسي حقونو د ساتنې په هکله جدي اندېښنې رامنځته کوي. هغه زیاتوي دغو حقونو ته ښایي په ټولو حالاتو د ترهګرۍ ضد مبارزې په چوکاټ کې هم پاملرنه وشي. د ایران عدلی د بهار پنامه د اصلاح غوښتن کې رسپانې خبرې دل دا غس لامل چې حکومت ضد پروپاګاندا یې غنی منع کړل. د میزان سرکاري خبرې ایجنسی د ایران د عدلی د یوې بخبرې سرچینې له خولې وایي بهار رسپانه به سر لنن رسی د خبرېدو حق نه لري. د غسی سرچینې میزان خبرې ایجنسی ته ویلي دي چې بهار رسپانه ځکه منع شوه چې د انتظامی خلاف یې پروپاګاندا کوله او داسې مواد یې خپرول چې د اسلامي جمهوریت بنسټ ته تاوان رسوي. اوکراین اعلان کړی دی چې دوی به د 10 جنوري نه د روس څخه پر راتلونکو خوراکي موادو بندیز لګوي. اوکراین وایي چې دا کار یې د ماسکو لخوا د خوراکي موادو بندیز په ځواب کې کړی دی. د بندیزونو چې پرون د اوکراینی حکومت په ویبپاڼه خپاره کړل شو، د غوښې، کبانو، د پیونه جوړ شوو خوراکي موادو، سبزیانو، په میوو، په ګډون او په مختلفو شیانو لګول شوی دی. د یو بل نه د بدلی اخیستو دا ګامونه له هغې وروسته مخې ته راغلي دي چې اوکراین د روس مخالفت باوجود له اروپایي اتحادیې سره د خپلواک تجارت معاهدې عملي کولو پریکړه وکړه. ارسته خبر ده چې د سومالیا پولیس وايي پرن په مغادیشو کې وسلوالو په یو مشهور ریسټورنت برید کړی چې پکې لګتل لګا درې کسان وجل شوی دي. پولیس وايي د مغادیشو په مرکز کې ویلج ریسټورنت ته د داخلي دوه وروستو ځان وجون کې بریدګر لسان پورې تړلې بارودی مواد چول. ویلج ریسټورنت چې سلور زله په نخښه شوی دي د حکومتي چارواکو، ځایي خبريالانو، تاجرانو او دغه سي د نورو خلکو لپاره مشهور دی. د خبرینو پای
خو نو مولا مشال ډی ورزل تاسو سره مشال ډی خبرونه په مشال ډی ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. ټاکل شوی د سعودي عرب د بنو چارو وزیر انند د پاکستان دوره وکړي. د دورې مخه بچوي یو کارپوی پړوای
په یمن کې جنگ بندي اعلان وکړ او تعلقات به مخکې ته ځي. داعش روان دی، میډل ایسټ دی، افغانستان دی، پاکستان هندوستان تعلقات، پاکستان افغانستان تعلقات، طالبانو سره هم خبرې اترې.
د کابل سیمو د وکیلانو اتحادیه وایي د فاټا اصلاحاتو هغه کمیټې خلاف به عدالت ته ځي چې د کابل سیمو د راتلونکي آئیني او قانوني حیثیت په اکلا د وړاندیزونو لپاره ټاکل شوې ده.
زندان پاکستاني کول غواړم ماته د انسانون د بنیادي حقوقو راکول شي. دې معنی د کمیټې د جوړولو څه ټک جوړیږي.
په پاکستان کې د څېړنو امنیت یو مرکز وایي په دې هیواد کې د تشدد پیښې کمې شوي. خو یو کارپو وایي
د ترحګیرۍ پیښې د کمې ضرور راغلي دي، خو ترحګیري نه ختمه شوې. په سیاسي کارکنانو باندې، په جرنالستانو باندې، په لیکوالانو باندې تباو دوران نه هم ډېر زیات شوی دی.
او په کابل سیمه کې د شناختی کارت او پاسپورت د تصدیق لپاره چې د ملک د دستخط ضرورت وو هغه شرط ختم کړل شوې دی.
موږ چې دا پرمختګ نه دی کړی په دغه وجه باندې موږ نه دی کړی چې زمونږ ټول اختیارات چې کومونه هغه رکشن کسانو سره ورته کالج جوړ شوی د ملک په خاور باندې جوړ شوی دی. شناختی کارت واکو هم د ملک سره وو.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو لمشالې ډو سره اوسئ. او زه خبرونه لومړی رپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوردل چې ټاکل شوی د سعودي عرب د بنو چارو وزیر عادل بن الجوبیر نن د پاکستان په دورځني سفر اسلام آباد ته ولاړ شي. په پاکستان کې کارپوهان وایي د دوران به نوموړی د پاکستان له سیاسي او عسکري مشروالۍ سره په دوړخیزه چارو، سیمه ییزو حالاتو او د سعودي عرب په مشرۍ د ترګرۍ د مخنیوي په څلور دیش ملکی اتحاد خبری وکړي. دا چې په دغه اتحاد کې د پاکستان ګډون ته کاربوهان په څه نظر ګوري د ریاض مساخیل په دې رپورت کې ورو.
تیر کال اپریل میاشت کې د خارجه وزیر چوکې تر لاسه کولو وروسته د عادل بن احمد الجوبیر د پاکستان د لومبه سفر دی. د پاکستان خارجه وزارت وایي نوموړی په خپل دوره کې د پاکستان سیاسي مشروالې سره د دواړو خيزه چارونو سربېره په سیمه ایز صورتحال خبرې کوي. خو پاکستان کې بیا کارپوهان د سفر ته ډیر اهمیت ورکوي او وایي چې د دوران به خارجه وزیر د سیاسي مشروالې ترڅنګ پوزي مشروالې سره هم ویني او پاکستان به د سلور دیرش ملکونو اتحاد کې د شاملېدو په اړه اعتماد کوي. اخلي د سعودي عرب د خارجه وزیر پاکستان د دوره پاړه چې مشال ریډیو د سیمایزو چارو د کارپو او د پاکستان پخوانی سفارتکار ایاز وزیر نه تاسو کو نه دوی
اول پریفرنس و ظاهر خبره خپل بای لټل تعلقات لږ ډیر مس انډرستانډینګ خو نه وایم خو لکه یمن ولا مسله چې راغله نو چې سعودي سره تعلقات و غرنګ شاید د غوي خواهشات مطابق د پاکستان ریسپانس نه ورغه او د خطه الته صورت حال سره په یمن کې جنگ بندي اعلان وکړ او تعلقات به مخکې تزي داعش روان دی میډل ایست دی افغانستان دی پاکستان هندستان تعلقات پاکستان افغانستان تعلقات طالبان سره هم خبرې اترې نو دا ټول مهمې خبرې دي د منطقه کې چې څه ډیولپمنټ شوی دی حقیقي ظاهره خبره ده د پاکستان او د سعودي عرب د تعلقات نه علاوه به په هغه هم خبرې کوي
همداراز یو بل کارپو او پخوانی سفارتکار اکرم زکی وایي د پاکستان او سعودي عرب نږدې او لرغونی اړیکې دي او دواړه په سختو وختونو کې یو بل سره ولاړ دي خو پاکستان له د نور ملکونو د خپل منځي جګړې په ځای د اسلامي نړۍ د اتحاد او اتفاق د پاره کردار ادا کول پکار دي
هماري کوشش یې هونی چاہیے کہ هم اول تو تمام جګړو سے باہر رہیں
دی وچ اول خو موږ له دا کوشش پکار دي چې د ټولو جګړو نه بهر پاتې شو او کچرته موږ څوک وغوړی نو چې د روغې جوړې د پاره کوشش وکړو او د کوم یوې ډلې سره اونډريګو کده یو ملک کورنۍ خبره ویو د هغه د دفاع لپاره موږ اضافي عسكر لرو او هغه اولی ګونو دی کې سبا د خبره نشته خو د بل کوم ملک خلاف استعمال دې نه دی پکار بلدا چې زموږ فوج دا وخت د ملک دننه او په سرحدونو بوختي نو موږ نشو کولای چې خپل فوج بل کوم ملک ته اولیګو ځکه چې موږ له اول خپل دفاع کول پکار دي د یادونه دا چې د سعودي عرب خارجه وزیر په داسې وخت کې د پاکستان دوره کوي چې یو ورځ مخکې د یمن سره کړې جنگ بندې لوزنامه ختمه کړه بل طرف ته د سلور دیرش ملکونو اسلامي اتحاد کې درې اهم اسلامي ملکونه ایران عراق او شام د ګډون نه انکار کړی دی ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
څنګه تاسو ورول چې ټاکل شوی د سعودي عرب د بونو چارو وزیر نن د پاکستان په دورځنی سفر اسلام آباد ته ولاړ شي د براسي حال کې دا چې د سعودي عرب لوري د دغه هیواد یو مشور شیا مولا شیخ نمر ال نمر تا د پانسی سزا لور کول کېدو وروسته په سیمه کې د شیاګانو لوري احتجاج شي او تهران کې مظاهره کوونکو پر سعودي سفارت د کاڼو گزارونه کړي بل لور ته امریکا د شیخ نمر ادامولو لکبل اندیښنه خودلی او ویلی دی چې د سره کې دی شي منځنی ختیس کې پرخیز دښمنی لاړی رشي همدارز د بخنې نړیوال سازمان امنیسټری انټرنیشنل پرون په سعودي کې د مولا شیخ نمر په ګډون و څلوي کسانو ته پنسي ورکول له بشري حقوقو سرغړوله سرغړونه بولی وای دغه سزا په سیاسي بنیادونو ورکول شوی خو د سعودي چارواکي د دغه هیواد له شیعه اوسیدونکو سره تعصب کول ردوي او پر ایران تور پورې کوي چې ګواکې بېقراری ته لمن وهي نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو په تهران کې د احتجاج وروسته لدی وشو چې د سعودي عرب یو مشهور شیا دینی عالم نمر ال نمر سره له شپږ څلوېښتو نورو کسانو په دار وځړول شو سعودي عرب نمر ترهګر بالو خو ایران نوموړی په سعودي عرب کې کونج تکړه شوی د شیا اقلیت د حقونو اتل ګڼي د ایران د سپای پاسداران ځواک ژمنه کړي چې د نمر د پانسۍ بدل به د سعودي عرب له شاهي کورنۍ واخلي د ایران د بنو چارو وزارت هم په دې لړ کې په تهران کې د سعودي عرب سفیر د احتجاج په توګه رابللې سعودي عرب بیا په خپل هیواد کې د ایران سفیر د ایرانی چارواکو پر انتقادي څرګندونو د اعتراض په توګه حاضر کړي د سعودي عرب لخوا د شیا مولا نمر باقر ال نمر ادامولو په شیا سیمو کې یو لړ لاریونونه او غوسې راپارولې دي نمر ال نمر په 2012 کال کې د سعودي پر واکمنې کورنۍ د نیوکو په تور نیول شوی وو خو پلویان یې وایي چې د په تاوتریخوالي کې لاس نه درلود خو د سعودي عرب د عدلیه وزارت ویان له دې خبرې چې د نوموړي کس د اعدام تر شا سیاسي موخه وه انکار کړی د اروپایي اتحادیې د بانو چارو اړیکې د ادارې مشري پیډریکا مغیرنی هم په سعودي عرب کې د دغه مشهور شیا مولا نمر ال نمر په اعدام سخت انتقاد وکړ میرمر مغیر نیویل په ځانګړې توګه د شیخ نمر قضیه د بیان د ازادۍ او د اساسي مدني او سیاسي حقونو د ساتنې په حق لا جدي اندېښنې رامنځته کوي بلخوا ایران په سعودي عرب د ترګرۍ د ملاتړ تور اهم لګولې د ایران د بانو چارو وزارت ویان د حسین جابر انصاری د دغه هیواد دولتي رسنیو ته پرون ویل د سعودي عرب حکومت د ترګرو او سغدریزو سنیانو ملاتړ کوي خو په خپل هیواد کې انتقاد کوونکي ځپي او اعدامي
انمر د هغو مظاهرو مشر وو چې په 2011 کال کې شیاګانو د عرب شاهی حکومت پر ضد پیل کړی. هغه مظاهرې د عرب پاڅون یو برخه وه چې شیاګانو د سعودي عرب په ختیځ کې پیل کړې وې. دوی اعتراض درلود چې د سنیانو په رهبرۍ شاهی دولت دوی څنډې ته کړې دي. په هغو مظاهرو کې څو پولیس ووژل شول چې وروسته حکومت د شیا اقلیت په سلګونو غړي ونیول.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د مشال ریډیو خبرونه ته اغواګستی اردن کو د پښتونخوا مشران وای ک د اقتصادي راهداري سره تړلې سنتیاوی یعنی ګیس پایپ لاین ریلوی ټریک اپټیک فایبر او نور سنتیاوی ورنکړې شوې نو دی با دغه راهداري د سوبي لخواوري تیرې دوته پرنګدی. همدارازه په دې لړ کې د پښتونخوا ولسی تاریخ مشر وای قرباني پښتانه ورکوي اقتصادي لارې لنور سیمو تیریږي. تفصیل د زلان یوسفزای په دې رپورت کې ورو
د پاکستان او چین اقتصادي راهدارې لارا او غي سره تړلې نورې اسانتیاوي د خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه د پنجاب په لور اړولو په باب لا د پښتونخوا ولسی تحریک لخوا په خبر کې تابع شوی غونډه کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د قامی وطن پټه سکندر شیرپاو د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک او د جماعت اسلامي لخوا د صوبایي اسمبلی غړي سید ګل ګډون وکړو. وزیر اعلی پرویز خټک غونډې ته وینا کې وویل چې وفاقي حکومت د کاشغر گوادر لارې په اړه او د بلوچستان او خیبر پښتونخوا ولس او سیاسی خلق یې په دوکا کې اچولې دي. خود دوی حکومت به د خپل حق لپاره تر اخیری حدا جنگ کوي.
مینه پہلے کہا کہ راستے بہت ہیں، ہم اپنا حق لے لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، میں اگر اکیلا بھی ہوں انشاءاللہ میں حق آپ کو لے کر دوں گا.
ما وڑان دی هم ویل دی چې لارې ډېرې دي، مونږ به خپل حق اخلو، کچریزې یوازې هم وم ستاسو حق به اخلم. خلق وای چې مونږ به خپل حق اخلو، خو زه وایم چې کم شي زمونږ نشي نو هغه به بل چاته هم نه تر لاسه کیږي. کدا سڑک یا اقتصادی راهداری زمونږ له صوبې تیریږي او مونږ ته پکې سنرا کوي نو دا لدی صوبې تیرېدو ته نه پرېږدو، په بل غاړه دی بوزي. د خیبر پښتونخوا سپیکر او د کاشغر گوادر لارې لپاره د پارلماني کمیټې مشر اسد قیصر وویل چې د روستو پاتو سیمو پرمختګ سره به ملک کې د امن او امان وضع ښه شي او باید مرکزی حکومت د اقتصادي راهداري اسانتیاوي د بلوچستان او خیبر پښتونخوا ولس ته ورکړي. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم محسود غونډې ته وینا کې وویل چې څو ورځې وړاندې د وزیر اعظم لخوا په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري د مغربي لارې په نوم پرانسته درغلی ده، ځکه چې دغه سړک د 2001 کال یو زړه منصوبه ده او دا چې دا لومړی ځل نه دی چې پنجاب د خیبر پښتونخوا حق په زوره یا په دوکا د اخیستلو کوشش کوي.
دا وطن چې اوس 50% اوبې لري 3% ورته ملایږي، دا وطن چې د پاکستان جی ډی پی ته 2% ورکړي، نو دا په دې وطن کې، په دې پاکستان کې د ټول نه غریب، د ټول نه پر، د ټول نه بیروزګار وري دي. دا وطن چې په وینو وینو سور دی، تر کوم شاته شپته زره شهیدان کړي د دهشتګردي دي، نو 25000 په دې کې پښتانه دي، نو تر دومره قرباني به ورکړو. او د کاشغر گوادر هغه منصوبه چې کم به زموږ مستقبل بدلوي، مالا به امر راکړي، زموږ غریبي به ختمي، نو په هغه کې بیا راته خرج شي.
په غونډه کې پاکستان تحریک انصاف، قامی وطن پارټي، عوامي نېشنل ګوند او جماعت اسلامي د کاشغر گوادر لارې بدلولو پر ضد په ګډو هلو ځلو پیلولو باندې اتفاق څرګند کړو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د قبایلي سیمو د وکیلانو اتحادیه وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې د ننه د فاټا اصلاحاتو هغه کمیټې خلاف عدالت ته ورځي چې وزیر اعظم نواز شریف د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په حق لا د وړاندیزونو لپاره ټاکلې ده. که څه هم دغه کمیټې چې مشري یې د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز کوي، له قبایلي مشرانو سره د سلا مشورو لپاره ځینو قبایلي سیمو ته ورغلي او په راتلونکي کې هم د تلو اراده لري، خو د فاټا لایټس فورم په خبره د کمیټې غړي او د هغوی فیصلې ورته د منلو وړ نه دي. نور تفصیل د ملیحه امیزاده په دې رپورت کې ورو.
د قبایلی سیمو د وکیلانو اتحادیه فیصله کړې چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د فاټه د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه جوړه شوې اصلاحاتي کمیټه په پېښور هایکورټ کې چیلنج کړي. د فاټه د وکیلانو اتحادیه مشر اعجاز مومند وایي پلان لري چې راتلونکي اونۍ د ټولو قبایلی سیمو مشرانو په استازیتوب په عدالت کې د کمیټې خلاف یو درخواست جمع کړي. نوموړي په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
حیثیت بدی وجہ مندی نشته دی چې بل بدی بنیاد باندې وي چې ځان پاکستاني کول غواړم ماته د انسان غوندې بنیادي حقوق راکول شي. نو چې کله یو بل دې د لپاره پیش کړی شي نو سیده ساده په دغه بل باندې ووټنګ پکار دی چې پاغي باندې دیل شي او د فاټا ټول اختیارات د پرزیدنت سره دي. دې معنی د کمیټې د جوړولو څو ټوک جوړیږي او بل طرف ته د دې ریاست پیزو اهم منسټران ته هغه راځي چې باغي ول تر دې مومنت هم ته دې لپاره اوس حالات صحیح دي او زه د خلکو نه تپوس کوي چې یو غلط ریزلت راشي او د فاټا د سټیټس هم داسې پاتې شي. نو موږ خو په های کورټ کې سپریم کورټ کې دا ټول کیسه چیلنج کړی دي خو موږ اوس روان یو ان شاء الله موږ دا کمیټي کورس کې چیلنج کوو چې د کمیټې چې کوم ریزلت راځي هغه بالکل د سره قابل قبول دی نه.
دا چې آیا د قانون لپلوا په عدالت کې د کمیټې خلاف درخواست جمع کړي شي که څنګه؟ د قانوني چارو کارپوه لطیف افریدی د کمیټې د مشروعیت په اړه وایي
چې د فاټا متعلق فیصله کیږي او د فاټا نه با خبر خل په کې نه وي دا د رول اف پروپرایټي لاندې نه مني. اکل قانون خو هر هغه شی مني چې ریزنیبل وي. دا ریزنیبل نه ده کمیټي او دا د پروپرایټي د اصول مطابق نه ده چې د فاټا نمائندگان په پارلیمنت کې شته فاټا کې نور ډېر تعلیمي خل په کې شته نو به هغه په کې ولې کې نه ني.
د فاټا اصلاحاتو کمیټه مشري د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز کوي. په دغه پنځه رکنی کمیټه کې پر گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب عباسی سربیره، د سرحدونو او قبایلی چارو وزیر عبدالقادر بلوچ، د وزیر اعظم د امنیتی چارو سلاکار ناصر جنجوا او د ماحولیات او وفاقی وزیر زاهد حامد شامل دي. دغه کمیټه په دې وروستو کې په باجوړ او مومند ایجنسی کې له قبایلی مشرانو سره ملاقاتونه کړي او نورو قبایلی سیمو ته هم د تللو پلان لري. د زاهد حامد په خبره دا پروسه د قبایلی سیمو له مشرانو سره د ملاقاتونو او سلا مشورو سره پر مخ بوزي.
کمیټی نے تو یہ فیصلہ کیا ایک
کمیټی دا فیصلہ کړی دا او یو منافذ کړی هم دا د قبایلی سیمو ټول نمائندگان چې په کې د قومي سملې او سنټ غړي شامل ول ټول مورغختی وو او په تیر غونډه کې د ټول موقف مؤخسته وو تر څو چې د نمائندګۍ خبره ده. نو په دې اړه نظر دادې چې ټول سره سلا مشوره وشي نو هغه مو کړه. بل دا فیصله مو کړی چې کمیټی به خپل د قبایلی سیمو دوره کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د فاټا مشران او اولس لسیمې د اف سی آر ختمولو، هلته د عدالتي نظام غځولو، قبایلي سیمې یا خو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو او یا د بیلې صوبې جوړولو غوښتنه کوي. د دې مقصد لپاره د تیر کال په ستمبر میاشت کې له فاټا نه د پارلیمان غړو د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې د بل مسوده هم جمع کړې وه.
دا عملی امیر صدا اوردونکو د پاکستان کې د څېړنو او امنیت په اړه د زده کړو مرکز وایي تیر کال هم پاکستان له کورنۍ او امنیتي مسلو سره مخ شو، خو د 2014 کال پرتلا په دغه هیواد کې تیر کال د تشدد پیښې 30% کمی وي. دا چې کارپوهان دې ته څنګه ګوري د انیس اجمل په دې رپورټ کې اورو.
په پاکستان کې د څېړنو امنیت د زده کړو مرکز یا سی آر ایس ایس په خپله ویبپاڼه راپور خپور کړی چې په دا هیواد کې د 2014 کال پرتله تیر کال د تشدد په پیښو کې شاوخوا 30% کمی راغلی دی. د سی آر ایس ایس ادارې د راپور له مخې په 2014 کال کې د ترهګرۍ، د وسلوالو بریدونو، هدفي وژنو او د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ګډون د تشدد په پیښو کې 2022 کسان وژل شوي وو، خو تیر کال دا شمېره 2012 وه. د دفاعي چارو سیړونکي ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد خان وایي تیر کال په پاکستان کې د ترهګرۍ او تشدد په پیښو کې کمی د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو او د پاکستان د قومي اکشن پلان یو برخه ده، خو اوس هم ډېرې خبرې عملي کېدو ته اړتیا لري.
نقصان واپس
د سی آر ایس ایس تر راپور لمخې په قبایلي سیمو کې په 2014 کال کې 3301 کسان وجل شوي وو، چې تیر کال 1911 کسانو د وجل کېدو سره په دې کې تر ډېره کمی راغلی دی. د یادې ادارې د راپور لمخې دغسې بیا په خیبر پښتونخوا کې هم تر ډېره د تشدد په پیښو کې کمی په کتو راغلی دی، او د تشدد سره تړلې وژنې په 2014 کال کې د 952 نه په 2015 کال کې 3001 کمی شوي دي. څېړونکي او خبریال شمیم شاهد بیا وایي د ریاست لخوا اوس هم ډېر داسې ګامونه پر ځای پاتې دي چې د ناملي کېدو له وجې په پاکستان کې د ترهګرۍ خطرې موجودې دي.
پاکستان کې په تېر یو کال کې د ترهګرۍ پېښو کې خو کمی ضرور راغلی دی، خو ترهګري نه ده ختمه شوې. په سیاسي کارکنانو باندې او په ژورنالیستانو باندې او په لیکوالانو باندې تباو د وړاندې نه هم ډېر زیات شوی دی. ځینې ادارې ریاستي دي او ځینې غیر ریاستي دي چې د هغوی د طرف نه اوس هم د خلکو پسې ډلاکي شته.
د سیلونو امنیت زده کړو مرکز په راپور کې ویل شوی دی چې په پاکستان کې د 2014 کال پر تلا تیر کال د اقلیتونو پر ضد په پیښو کې هم 15% کمی راغلی دی، خو دا خبره د اندېښنې وړ ده چې د شیعاګانو پر ضد د تشدد پیښې 10% نورې هم زیاتې شوې دي، چې مهمې وجه یې د اقلیتونو پر ضد د تشدد په مخنیوي کې د پاکستاني ریاست پاتې راتلل دي. خو بیا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان په دې وروستیو کې ویلي وو چې تر کامی اکشن پلان لاندې په منظم ډول کار روانې دوام لري او دا د ترهګرو پر ضد دي. خبریال شمیم شاهد بیا په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د کمی راتللو د وجوهاتو په اړه زیاتوي.
د دې غټه نتیجه دا ده چې دا تاسو وګورئ، یو خو دا په شمالي وزیرستان کې چې کوم عملیات وشو، په میډل ایسټ کې چې کوم، په سیریا کې کوم حالات چاند دغه داعش او په نیم باندې یو خلک راجمع شوی دی، ورسره هلته د ایران او د سعودي عرب ترمنځ یو غټه جګړه روانه ده. نو زموږ دا خیال دی چې هغه زیات هغه چې کوم ترهګرو هغه علاقایي او هغه منطقوي او هغه د نړیوالو نو هغه ټول تقریبا مثال ته جمع شوي، یو خو غټه وجه دا ده. دې معجله چې په افغانستان کې زیات خلک ترهګر کې جنګونه باید جمع شوي دي، او په افغانستان کې هلته چې تاسو ګورئ چې هلته د داعش او د طالبانو چې کوم اکټیویټیز دي، هغې کې به ډېر زیاتې راغلي دي.
د سیلونو امنیت د زده کړو مرکز له مخې په پاکستان کې د تشدد په پیښو کې د کمی راتللو پرته هم په ځینو ضلعو کې په 2015 کال کې تر ټولو زیاتې پیښې مخې ته راغلي دي. په دې کې کراچۍ تر ټولو زیاته تشدد ځپلې ده.
د وانی ساجمل اوریدونکو، زو افغانستان تر افغانستان د سولې لی شورا وای باید چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه ناسته کې طالبان هم ګډون ولري. بلخوا کارپوهان پر دې عقیده دي چې د طالبانو لخوا د خپل منځي اختلافاتو ختمولو خبرې ښایي چې طالبان هم د سولې خبرې ته چمتووالی نیسي. تفصیل له کابل ناجیه سپیره کوي.
د سولې علي شورا وایي چې د سولې په اړه د روانو ملي سیمه ییزو او نړیوالو هلو ځلو تقاضا او اړتیا دا ده چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې طالبان برخه واخلي. د دغې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د افغانستان په سیاسي روغه جوړه کې ډېر مهم رول لري.
د دغو هلو ځلو تقاضا ده چې د طالبانو اسلامي تحریک متحد ډول باندې د مذاکراتو میز ته لاړ شي. د هغوی اتحاد یووالی د مذاکراتو په طرز کې د افغانستان په سیاسي روغه جوړه کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي، د افغانستان په ثبات او په ټیکاو کې.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې وسله والو طالبانو ویلي د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دوی ترمنځ د رامنځته شوو اختلافاتو د حل په هدف هلې ځلې پیل شوې دي. دوی په یو غږیز پیغام کې ویلي چې په فراه ولایت کې په دې وروستیو کې د طالبانو د اختلاف د مخنیوي په هدف یوه غونډه هم جوړه کړې ده. د وسله والو طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د حل خبرې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوې ده د جنوري په 11 په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي غونډه وکړي. د دې غونډې هدف په افغانستان کې د دایمي سولې راوستل دي. لبلې خوا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د جیش المسلمین د ډلې مشر سید اکبر اغا د طالبانو ترمنځ د روانو اختلافاتو د حل په هدف د دا ډول غونډو جوړېدل مهم ګڼي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په موضوع کې له یو ادرس څخه نظر ورکول ډېر مهم دي.
معلومه خبره ده چې هر اختلاف هغه په صلح باندې منفي اثر کوي، او کتی اتفاق راشي سره یو سی هغه به د صلح لپاره مثبت اثرات وشندي. ټول موضوع بیا د یو ادرس څخه بیا ځخ کی د یو ادرس ځخ چې هغه پایدمن دي تر هغه چې د دوه ادرسو یا د درو ادرسو وي.
د وسله والو طالبانو ترمنځ اختلافات ورسره له هغه پورته شول چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه خپاره شول.
تاسو د نجاسپې ریپورت اوریدونکو د لستوني بجې شوی لانی سجمل د خبرو لاندې چورو.
د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر نن د پاکستان دوره کوي. د مشال لري خبريال د خارجه چارو وزارت لخوا د جاری شوی خبر پانی په حواله وایي چې د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل بن احمد الجبير با د خپل دوره سنې سرکاري دورې پر مهال پاکستانی چارواکو سره په مختلفو سیمایزو نړیوالو معاملو خبري کوي. دا خبر پښتونخوا په شنګله کې تیر شپه په کور کې د ګیس سلندر چاودنه شوې ده چې په کې درې کسان مړه شوي دي. په شنګله کې پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې د شنګلې تحصیل په الپورې سیمه کې دا پیښه مخې ته راغلې ده چې په کې یو ماشوم هم وژل شوی دی. بلخوا په پېښور کې پولیس چارواکي وایي چې نن سهار د پېښور موټر وے انټرچینج سره نږدې د امنیتي ځواکونو له ګاډۍ سره نږدې چاودنه شوې ده چې په کې چاته ځاني زیان نه دی اوښتی. د خبر پښتونخوا سیاسي مشران وایي که خبر پښتونخوا ته د کاشر غوادر اقتصادي راهداري سره تړلې سانتیاوي ورنکړل شي نو دوی به د غلاره د سبي په خاورې تیرېدو ته پرې نږدې. پرون په پېښور کې د پښتونخوا لسی تحریک لخوا د پاک چین اقتصادي کوریډور د نقشې بدلولو پر ضد یوه غونډه وشوه. د خبر سیاسي ګوندونو اتحادي مشران وایي د فاټا اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړې شوې کمیټې په راتلونکي غونډه کې تر اوسه دوی ته د شاملېدو بلنه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي باید چې د اسلام آباد په سلور اړخیزه غونډه کې طالبان هم ګډون ولري. د سولې عالی شورا مشر عبدالحکیم مجاهد پر مشال ریډیو ته ویل چې د سولې سیمایزي نړیوالې هلې سلې دې ته اړتیا لري چې طالبان هم په پاکستان کې کېدونکې راتلونکي سلور اړخیزه غونډه کې شامل کړل شي. د ایران په سرخا تهران کې احتجاج کوونکو د سعودي عرب په سفارتخانې کاڼې ویشتي او ورته اور لګولې دي. د احتجاجونه لا وروسته کېږي چې سعودي عرب د شیعګانو یو مذهبي مشر نمر النمر او نورو شپږو څلوېښتو قیدیانو ته پانسیانې ورکړې او اوکراین اعلان کړ دی چې دوی به د 10 جنوري نه د روس څخه پر راتلونکو خوراکي موادو بندیز لګوي. اوکراین وایي چې دا کار یې د ماسکو لخوا د خوراکي موادو د بندیز په ځواب کې کړی دی.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې نیسا اجمل وړاندې کول او اوریدونکو وزو اسلام آباد ته چنن د پاکستان زنه ورسپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستی احمد الله تغوش.
وحدت ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف د گوادر او تربت قبایلی مشرانو ته د وینا په محل ویلي دي چې 2014 کال بعد ترهګری د خاتمه کال وی او په ټول قام یې زور راوړو چې دې لړکې دې د وسلوالو ځواکونو ملاتړ وکړي. ورسپانه لیکي چې د ترهګری پر ضد روانه جګړه کې په زرګونو پاکستانی وګړو د خپل ځانونو قربانیان ورکړي دي چې پکې د قانون نافذ کوونکو ادارو او امنیتي ادارو عسكر هم شامل دي. ورسپانه لیکي چې د پېښور د عربي پبلک سکول پیښه څخه ورستو د ترهګرۍ د مخنیوي کما قامی تګلارې جوړ کړل شوی د هغې لاندې ټول هیواد کې د قانون نافذونکو ادارو لارې کاروایان روان دي. خو ضروری ده چې دغه تګلارې په ټول نقطو په مؤثره انداز کې عمل درآمد وکړي شي. ورسپانه لیکي چې د هیواد د ترقۍ امن او خوشحالۍ په لار کې تر ټولو لوی خنډ ترهګرۍ ده او ترهګرۍ خاتمې لپاره ضروری ده چې د ټولو ریاستي ادارو حکومت فوز او اولس ترمنځ مثالی یووالی موجود وي او دغه یو والی لپاره میډیا هم کردار ادا کولای شي. جنگ ورسپانې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې حکومت پوره سنجیدګۍ سره ترهګرو دوی سره مالی مرستو کوونکو او دوی ته سہولت ورکوونکي منطقي انجام ته رسولو کوششونه شروع کړي دي. ورسپانې لیکي چې دا خبره هم د ټولو په وړاندې ده چې سیاسي او فوزي مشورولي د ملک نه ترهګرو د خاتمې لپاره یو ځای دي او که په دې انداز کې د ترهګرو پر ضد کاروایان روان وي نو ان شاء الله 2014 کال بعد ترهګرۍ اخري کالوي او په ملک کې به امن ضرور راځي. دنیا او رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې وفاقي حکومت په رضاکارانه توګه د ټیکس ورکوونکو سکیم اعلان کړی دی چې تر لاندې به د ملک ټول تاجرانو ته په هغه سرمایه چې د ټیکس ورکولو په غیر یې جمع کړی ده او په کاروبار کې لګولې ده 1% ټیکس په ورکولو قانوني جوړولو موقع ورکړی شوی ده. رسپانه لیکي چې دا سکیم به تر کم حده ګټور وي. اندازې د دینه لګیدې شي چې اپوزیشن ګوندونو او اقتصادي ماهرینو یې مخالفت کړی دی او ویلی دی چې حکومت په ظاهره د سکیم تر لاندې د ټیکس ورکوونکو شمیره زیاتول غواړي کما چې صحیح لار نه ده. ورسپانه لیکي چې په دې سکیم د تنقید وروسته حکومت لا دا تسلیمول پکار دي چې دا سکیم معیشت ته ګټه رسولو پر ځای د نقصان وجه جوړیږي او د دې سکیم له وجې باید تاجرانو ایوي مخصوصې طبقې ته فائده رسی. خو بلخوا هغه تاجران چې په ایمانداری سره ټیکس ورکوي هغوی به مایوسه کیږي او د دې سکیم نه یو تاثر دا هم ورکړی کیږي چې څوک ټیکس نه ورکوي هغوی د سزا پر ځای مراعت ورکړی کیږي، نو حکومت لا پکار دی چې په خپل فیصله نظر ثانی وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نن ورځپاڼه لیکي باید چې د قبایلي سیمو په بیا آبادکاری او نظام جوړولو کې ولسی حکومت ته د مشري او پوستا دویم رول ورکړل شي. بلخو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر په خپل ویبپاڼه لیکي، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي په دې هیواد کې بشپړ انتخاباتي اصلاحاتو ته اړتیا ده چې دارنګ په جمهوري حکومت او انتخاباتي ادارو د ولس باور پر ځای شي. د مقالو لنډیز په دې رپورټ کې ورو. د ایران ورځپاڼې په اداریه کې راغلی دی د پاکستانی فوج لخوا داسې اشاره تر سترګو کیږي چې کېدای شي ضربې عذاب عملیات ډېر زر سرته ورسوي او خپل ټوله توجه د کډوالو بهالۍ او د قبایلي سیمو بیا جوړولو ته ورکړي. باید چې د قبایلي سیمو د بیا آبادکاري او نظام په جوړولو کې ولسی حکومت ته د مشرۍ او په استاد دویم رول ورکړل شي، او د مسلم لیگ نون حکومت ته به هم پکار وي چې د سیمو لپاره په قانون او حکومتداري جوړولو کې لوی برخه ولري. قبایلی سیمې د راتلونکي اوږدې مودې پورې تر هغو خپل زوړ حالت ته نشي ستنېدې تر څو چې پوځ او ولسی حکومت په ګډه کوششونه نه وکړي. خو یوازې قبایلی سیمې له وسلوالو په پاکولو هم کار نه کیږي. د پاکستان حکومت ته به په ټول هیواد کې د ترګرۍ پر ضد مبارزه کول وي، او باید چې د دې لپاره د مرکزي او صوبایي حکومتونو په کچ ګامونه پورته کړل شي. او تر دې اهم دوا مهمه چیلنجونه دا دي چې پاکستان په افغانستان کې د امن پر ځای کولو لړکی مرسته وکړي او له هندوستان سره په خاص توګه سفارتي او پوځي اړیکې خې کړي. کېدای شي چې په جنوري میاشت کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د بهرنیو چارو سکرتارانو په کچ خبرې پیل شي، او هم په دې میاشت کې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین ترمنځ غونډه کېدونکې ده چې هدف یې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي په شروع کېدو کې مرسته کول دي. بلخو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما پر خپل ویبپاڼه لیکي دوی د افغان حکومت د هغه اعلان هرکلی کوي چې وایي د روان کال په وروستۍ نیمایي کې به پارلماني او د ولسوالۍ او شوراګانو انتخابات کوي. د 2015 کال د دسمبر په 9 د افغان ولسمشر او اجرایوي رئیس لخوا د انتخاباتي کمیشن د اصلاحاتو په لړ کې د حتمی سفارشاتو وړاندې کولو پر وخت بیانونه ښایي چې حکومت به انتخابات د هغو سپارښتنو پر اساس کوي کوم چې به په راتلونکو میاشتو کې عملي شي. یوناما وایي افغان حکومت یو وار بیا ردی خبرې پخلی کړې چې د انتخاباتو ترسره کول د دې لپاره نیټه ټاکل او د انتخاباتو په نظام کې بهتري راوستل د دغه ادارې ذمہواري ده. یوناما په افغان چارواکو غږ کړی چې په انتخاباتو کې د اصلاحاتو لپاره د جوړ کړل شوي ځانګړي کمیشن وړاندیزونه پر وخت عملي کړي چې دارنګ په خلکو کې د انتخاباتي عمل ارزښت زیات شي. د ملګرو ملتونو دفتر په اخره کې لیکي چې د ټاکنو په عمل کې د اصلاحاتو پروسه د افغانانو په مشرۍ روانه ده، او دارنګ دوی به د افغانستان د ائتلافي حکومت او ولس ملاتړ جاري ساتي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ډیلی ټایمز ورځپاڼې په اداریه کې راغلی دی په افغانستان کې ورستربل حالات خرابېږي او طالبان د افغان ځواکونو پر وړاندې مهمه بریاوې ترلاسه کوي. دا براسي حال کې دا چې افغان ولسمشر اشرف غني په دې وروستیو کې ویلي دی چې طالبان دې په ترګري اصول کې د یوې انتخاب وکړي. اداریه زیاتوي باید په افغانستان کې خپل ټول هیوادونه دغه هیواد په صلح او ثبات کې خپل ریښتینی کردار ولوبوي. د اداري غټي برخه لانیس اجمل اورو.
دلی ټایمز ورځپاڼه په یوې اداریې کې لیکي په داسې حال کې چې افغان ولسمشر اشرف غني د بد امنۍ د ختمولو لپاره هڅې کوي او د سولې ټول امکانات یې د ترهګرۍ ختمېدو له شرایطو سره تړلي دي. په افغانستان کې ورځ تر بلې حالات خرابېږي. افغان ولسمشر طالبانو ته دوه لارې ورکړې دي چې طالبان دې په سولې او ترهګرۍ کې د یوې لارې انتخاب وکړي. نوموړي د خبرداري هم ورکړې دي چې ترهګري به په یو صورت کې هم د برداشت وړ خبره نه وي. ادارې لیکي د 2001 کال را پدې خوا چې کله طالبان د امریکا لخوا د واک لري کړل شو، نو د پاکستان د پخانی واکمن پرویز مشرف حکومت بیا هم له طالبانو سره خپلې پټې اړیکې وساتلې، خو پاکستان تر اوسه له طالبانو سره د اړیکو ساتلو تورونه ردوي. ڈیلی ٹائمز لیکي امریکا ته هغه مهال د ټولو حالاتو معلومات او خو بیا د دوو وجوهاتو لوجه پر پاکستان باور کاو. په دې کې لومړی وجه دا و چې امریکا ته په افغانستان کې چې سمندر ته لارا نه لري د عملیاتو کول لپاره د پاکستان ضرورت وو، او دویمه وجه دا و چې په سیمه کې د پاکستان پوز یوازنی طاقتور ځواک وو چې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې مودې پاتې کېدو لپاره رول لوبولی شي. ادارې لیکي کله چې وسلوالو په پاکستان کې بریدونه پیل کړل نو د اسټابلیشمنت په کړنلارو کې بدلون په کتو راغی. د امنیتي ځواکونو په ځایونو د وسلوالو بریدونو اسټابلیشمنت دیتا اړ کړ چې خپل سوچ بدل کړي، او بیا د پېښور آرمی پبلک سکول پیښې خو ټول حالات بدل کړل. ادارې لیکي امریکا او مغربي نړۍ د دې بدلون نه خبر ده، او یو ځل بیا پاکستان دې ته هڅوي چې طالبان د خبرو میز ته د راوستو په لړ کې د خپل اثر استعمال وکړي. ادارې لیکي په دې ټولو موجوده حالاتو کې بیا د چین ګډون هم مهمه ده. د امن په بهیر کې د شاملېدو لپاره چین پاکستان هڅولی شي، او بیا امریکا د افغانستان دې لړ کې غوښتنه کولی شي. ادارې افغان ولسمشر ته د ورپېښو چیلنجونو په اړه لیکلو سره زیاتوي چې په افغانستان کې طالبانو په بریدونو کې شدت راوستې دي، او د افغان ځواکونو په وړاندې مهمې کامیابیانې ترلاسه کوي. دا ټول حالات د ولسمشر اشرف غنی د حکومت لپاره ډېر مشکله او پیچلې دي. ادارې لیکي چې د طالبانو او افغان حکومت په راتلونکو خبرو کې د یو مثبته پرمختګ مخې ته د راتللو هیلې دي. ډیلی ټایمز په اخره کې لیکي په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړی د ټولو ښکېلو ریاستونو په ګټه دی، او دا به په ټوله نړۍ هم یو مثبت اغېز وکړي.
دا ونی سجمل اوردونکو په افغانستان کې پاتې کیږو. د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ قومي مشرانو او دیني عالمانو په یو غونډه کې پریکړه وکړه چې خونځي یا سکولونه د ټولو شریک دي او په ګډه به یې ساتنه کوي. دوی دا غونډه وروسته له دې وکړه چې د دولت وسلوالو مخالفانو په یوه لیسه کې بمی چاودنه وکړه. په اړه تفصیل لسیمې د مشالډو خبریال روح الله انوري راکوي.
مولوی نجیب الله حقیر وویل په افغانستان کې روان جنگ اسلامي بڼه نه لري او نه هم د جنت د حصول د پاره ترسره کیږي، بلکې د افغانستان د ورانولو او د افغانانو د وژلو لپاره یو تپل شوی پردی جنگ دی.
دا د جنت جنگ نه دی، دا د هورو او د غلمانو جنگ نه دی، دا د مکتب کې د مکتب د ورانولو جنگ نه دی، دا د ملت د ورانولو جنگ دی، دا د سیاسي او اقتصادي ګټو جنگ دی، دا دا خلکو یو توطئه ده، او بل اخر دا مال جوړه کړی ده، دا تعالی جوړه کړی. مدرسې پامن کې نه ده، مولاری پامن کې نه ده، سپینګیری پامن کې نه ده، معصوم ماشومان او زنانری پامن کې نه دي، جماعت پامن کې نه ده. بل اخر په خپل سترګې ولیدل چې قران عظیم هم شاهد کا.
قومي مشر حاجی عجب خان ویل خونځي د دولت په بودیجه پر مخ وړل کیږي، خو دروازې ټولو ته خلاصې دي، ساتنه یې هم د ټولو دنده ده، او هر څوک چې د خونځي مخالفت کوي هغوی د افغانستان او پوهې دښمنان دي.
کو ډاکټر جوړی کی د بهاریب نه جوړی، کو مولای صاحب جوړی کی د بهاریب نه جوړی، جماعت الوزه، مکتب الوزه، معرف الوزه، مولا سکار لري، انجینر سکار لري، د یو شخص سکار لري چې هغه سره انسانیت بکې بکې، نو دا معرف په انسانیت معلومی، معرف په تاسو ته توپ تر سي، معرف نه بغیر یو ځکه ژوندګی نه کیږي، او هغه ژوندګی د معرف نه بغیر کیږي چې وحشي ژوندګی وي او تور تور تم ژوندګی وي، نه اهل ژوندګی وي.
د شیګل پرمختي شورا مشر علی احمد خان ویل حکومت باید د خونځي مخالفین قوم ته پګو تکړي چې دوی ورسره خبرې وکړي.
دا نه د والی کور دی، نه د رئیس د معرف کور دی، نه د اشرف غنی کور دی، دا زمون کور دی. دا خلک راغول شوی دی موږ ته راوخې وای ورزو د کشمیر خان سره خبره کوو، زمون کور دی چې پارځه کې وستر کوي او تقاری شاو ما سم کو او هغه دی ولست ښکارا کوو.
دغه غونډه ورسته له هغه کیږي چې څو ورځې وړاندې د شیګل ولسوالۍ د باب الجهاد لیسې مدیریت ته د نامعلوم کسان لخوا د شپې بم کې خودل شو. د لیسې مدیریت او نورې ودانۍ ته زیان ورسېد. د باب الجهاد لیسې ودانۍ په 1922 لمریز کال کې د ډاکار مؤسسې لخوا جوړه شوې وه چې د بنسټ ډبرې د حزب اسلامي قومندان حاجی کشمیر خان په لاسونو ایښودل شوې وه، چې څوک اوس هم په سیمه کې د دولت مخالف دی. تر اوسه د باب الجهاد لیسې ته د ایښودل شوي مین ذمواری کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخستې، خو په شیګل کې اوس مهال انجینر ګلبدین حکمتیار پوری د تړلي حزب اسلامي جنگیالي او وسلوال طالبان فعال دي.
دا
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکه
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو
نن وسپانه په پاکستان کې د ترګری غواخته کتنه کوي او رسپانه لیکي په هیواد کې دننه په دروستیو کې د وسلوال ډلو په اړه ریپورټونه د اندېښنې وړ دي او د ترګری ځنې داسې پیښې مخې ته راغلي چې ورسره تعلیم یافته ځوانان تړاو لري. رسپانه لیکي په دې لړ کې حکومت ته د سختو ګامونو پورته کولو اړتیا ده. د مقالې مهمې برخې له ملیحه امیرزاده اورو.
ڈان رسپانہ لکھی پمردان کے پتیرو رزو کے زنمر کی برت کا یو طرف تا پہیوات کے موجود دا طرح گرے دا گواخ یاد کے رنہ کبھی نو بل طرف تا دا ملک لنو رو برخو خبرونا ہم دا اندیخنے وردی روان انہیں دا پنجاب صوبے دا طرح گری دا مخنیوی سانگے سرگندکڑا چی پسیال کوٹ خار کیے دا اسلامی دولت وصلہ والے ڈلے سرا تڑاو لرون کی اتم مبینہ کسان نیولی دی چی ور سرا دا پروپگینڈے مواد وو. رسپانه لیکي دوی په هیواد کې د مبینه حملو پلان لرلو. رسپانه د کراچۍ د سفوره ګوټ ته پیښې خبره کوي چې ککړ کسانو یې د یونیورسټیانو نه زده کړې ترلاسه کړې وې. بلخوا د لاهور دا خبر چې د یوې شخصي یونیورسټۍ یو استاد د حزب التحریر نومې وسله والې ډلې سره په تړاو تورن دی دا ښایي چې سخت نظر ساتلو ته ضرورت دی. رسپانه لیکي داسې فکر کېږي چې دا هر څه یوه نوې خبره ده خو زیاتوي په اصل کې داسې نه ده بلکې په 2002 کال کې د یو امریکایي خبریال ډینیل پرل وژنه له عمر شیخ سره تړل شوې وه چې د پاکستان او برېټانیې په پوهنتونونو کې زده کړې ترلاسه کړې وې. رسپانه لیکي القاعدې هم په تېرو کلونو کې خاري تعلیم یافته او د منځنۍ طبقې کسانو ته مخه کړې ده. بلخوا د اسلامي دولت وسله والو ډله د پروپاګنډي په طریقې کار کې زیات مخکې ښکاری. رسپانه لیکي دا د اندېښنې خبره ده چې د پاکستان ریاست د وسله والو د زیاتېدونکي ګواښ په وړاندې تیار نه ښکاري چې پر یوټیوب یې بندیز خو لګولې خو په انټرنیټ لکړه کې ډک مواد د خپرېدو د مخنیوي ستراتیژي نه لري. رسپانه دا مهم بولي چې باید د ریاست د هڅو ترڅنګ د ټولنه او شخصي ادارې هم خپله مرسته وکړي. رسپانه لیکي اوسنی چیلنج دا دی چې له کالجونو او پوهنتونونو تعلیم یافته ځوانان فارغ شي چې نه یوازې مهارت لري بلکې پاکستان د امن او استحکام په لور هم بوزي. رسپانه لیکي د ترګری مسله یوازې د فاټا او نورو ترګری ځپلو سیمو نه ده بلکې ټول پاکستان یې تر اغیز لاندې دی.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلیم په خو ګورې نو ته ودا احمد ګل فنکار څکه زمیدار زېبا د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په س ډول اغیزمنې کړې دي.
حالات د دې سندري ویون کې دي او کوم ستاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت با قاعده روان دي پای کې د موسیقي د لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
نو مشال دې خبرونه ته وګورئ. اردوونکو په قبایلی سیمو کې د شناختی کارډ او پاسپورت د تصدیق لپاره چې د قبایلی ملک د دستخط کوم شرط وو هغه ختم کړل شوې دی. د نادرا محکمې د نوي قانون لمخې د قبایلی سیمو یو څو ملکان چې له حکومت څخه به یې مراعات اخیستل له هغو څخه د پاسپورټ او شناختی کارډ د تصدیقولو اختیار عام ولس ته ورکړل شوی دی او اوس هر هغه تن چې له وړاندې د نادرا محکمې سره رجسټر وي د خپلې کورنۍ د غړو تصدیق کولی شي. پر دې ګام د سیمې خلکو د خوشحالۍ سرګندونه کړې ده. تفصیل د شانواز سرغزی په دې ریپورت کې اورو.
په قبایلی سیمو کې د یو تن د پاکستانی ګرځولو اختیار د سیمې د ملکانانو سره و. ولې د نادره د نوي قانون د لاندې په شناختی کارډ او پاسپورت فارمونو باندې دا سات د سیمې هر وګړي چې لوړاندې نادره سره رجسټر وي دستخط کولای شي او د نادره په دې قانون د قبایلی سیم اولس خوشاله دي. برهان الدین د باجوړ ایجنسی وسیدون کې دي او هغه وای
ملکانو تصدیق کونو کو ملک بخو خبر ال بیکو ک نو نو اغي باری باری چه باری پسکو یا باری پروتے کول لا یا باری لگاړې کو کیا غزه نه مزرا وستو نو مطلب سانه مزر 500 روپے لګی دی کلیپ بو غیته به سوال زارین کو ولا اوس حکومت دا یو ډیر اهم اقدام کو چې دغه نه دغه پروگرام ختم کو بس ستکور یو خپل خاندان ته یو کس بوتل شي چې غثا تصدیق کو کی په نظر کې مخامخ
د حکومت نه مرات اخستون کې ملکانان په هر وړ قبيله کې د شمیر دوه او یادري موجود وي او د دغه تنانو سره اختیار وي چې د خپل قبيله ټول وګړي یا پاکستانيانو ګرځوي او یا غیر پاکستانی خلک هم پاکستانی وګرځوي نو اولس وای چې د نادر د نوي قانون د لاندې اختیار تعلیم یافته اولس ته هم ورکړی شوی او دا یو ښه ګام دی رسول خان حجی محمود ایجنسی وسیدون کړي او وای
دی کې د ټول د باري خلکو شوی دا څومره د مثال چې شوی دا دوه بوغ دی پیښه کنه دی کې د ماجروم شوی دی هغه ملک زر روپۍ مخسی لا زر مخسی پیره زر مخسی کنه نو دا چې هر چاله تدری را واسطه دې مننه کوم دا بالکل صحیح کار شوی دی او د ملکانو د غلامۍ د داخل خلاص کو
قادر خان سیال د باجوړ ایجنسی دی او هغه وویل چې په کار ده چې د ترقیاتی کارونو اختیار هم د ملکانو نه واخیستل شي
موږ چې دا پرمختګ نه کړم په دغه وجه باندې موږ نه کړی چې زمونږ ټول اختیارات چې کومونه هغه چن کسانو سو هغه ټول د دغه خلکو د دایری نه تاو شي دي کسکول شوی د ملک په خاور باندې شوی دی کالج جوړ شوی د ملک په خاور باندې جوړ شوی دی کرشته حتی کار وا کوم د ملک سو
اسرت خان مومندول چې هغه د څو مخصوص مرات اخستون کو د لاسه ډیر تاوانونه کړی ځکه چې دغه ټولګي به غیر محمودو ته محمود شناختی کارت او مثال جوړاو او هغه خلکو به د محمود ایجنسی د ځوانانو په مخصوص کوټن او کرای کولې او دوی به پاتې شول
ماته په خپل د دې د فائدې زکه کاری کړه په خپل شناختی کارت جوړوم یا کور کې چاته جوړوم یا ورور ته جوړوم په خپل به ورته زم په خپل به دا غوي تصدیق کوم نادر به زم تصدیق منی زکه چې اول خدای شي نو اول هم د ملک او تحصیل لار راځي خلکو نه د ساتي غوښته اوس خپل کور په خپل اسانتي کول شن دا ډیره اسانتي ده زموږ لپاره
او دا سات د نادر نه په اخستل شوی فارم یو سرکاري وظیفه لرونکو دسخط کوي او بیا د استفادهونکو د کور نه هر وګړی دا غی تصدیق وکړي چې نه پر وخت لګي او نه پکې درغلی کیدای شي شانواز ترګزی مشاد ریډیو محمد ایجنسی
اردن کو پتہ رپورٹ کې چې قبایلی ولسو په قبایلی ملکانو کم تورونه ولګول لا هم پر دغه غړه دغه ملکانانو مشال دیو ته څنګه دی ویلي
دا مشال ریډیو دا
نیشن ورسپانه لیکي په پاکستان کې دا وخت د وړو صوبو پنجاب ترمنځ یو خاموشه جګړه روانه ده او دا سیمه معلوميږي چې لکه په دغه هواد یو کنټرول کړی شوی جمهوریت حکومت وي چې په زیاتو مهمو پریکړو کې آزاد نه دی دغه لیک مهمه برخه له فرخنده صدرو
د پاکستان په نیشن ورسپانه کې افراسیاب خټک لیکي په 2013 کال کې د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل یو منتخب جمهوریت حکومت نه بل جمهوریت حکومت واک ترلاسه کړ او د دغه ګام ډیر ستاینه هم وشوه خو په پاکستان کې بیا ځینې څېړونکو دا نظر هم لري چې دا په دغه هیواد کې یو کنټرول کړل شوی جمهوریت حکومت دی چې په زیاتو مهمو مسلو او کارونو کې واک نه لري د موجوده حکومت د راتګ وروسته په اسلام آباد کې عمران خان او طاهر القادری احتجاجي ناسته وکړه حکومت له سخت وخت ورکو دغه احتجاج په میاشت اوګد وو پکې د پاکستان میډیا هم ټول پام یوازې دغه احتجاج ته ورکو هاو د بنیادی مسلو نه د خلکو پام واړو دغه هر صدا سه هم ښکارېدل چې لکه په ملک مارشل لا ولګي او واګوا پوزي حکمرانان تر لاسه کړی ځکه چې عمران خان ویلی وو چې موجوده حکومت با کور ته لیږي دغه هر څو وروسته د پاکستان په بهرنۍ پالیسي او داخلي امنیت ته پوز کنټرول د بخوا زیات کوي شو او دا شان په پاکستان کې یو کنټرول کړل شوی جمهوریت قائم شو بلخوا پسین صوبه کې د اتلسم بدلون لاندې صوبو ته چې کوم اختیارات حاصل دي هم د کنټرولولو کوشش روان دي په دغه صوبه کې رینجر ځواک د زیات واک ورکړل شوی دی دغه ځواک په سیاستوالو او حکومتي افسرانو د صوبای حکومت د تپوس بغیر چاپی وهی دوی نسی او جیل ته اچوي چې دا ډېری خطرناکې نتیجې ورکول شي او دا د سن حکومت او مرکزی حکومت ترمن سخت اختلافات هم رامنځته کوي ورسپن لګي د کراچي صورتحال داسې دی لکه چې مینی مارشل لا وي او داسې صورتحال په لاهور پېښور او اسلام آباد کې هم راتلل شي په کراچۍ کې رینجرز د پخواني پیپلز ګوند یو صوبایي وزیر ډاکټر عاصم حسین د درغلیو په تور هم نیولې دی او باید د نیب په موجودګۍ کې دا کار رینجرز ونکړي ځکه چې سبا لکېدای شي یا داسې پېښو نتیجې ډېرې ښې مخې ته ران شي او له دې سره د وړو صوبو او پنجاب ترمنځ کرکه سیوا کېدای هم شي
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو دا غوغستی د خبر ایجنسی د زنو سیمو خلکو غوښتنه کړي چې دوی په کلو کې په لزګونه داسې ټیبلونه شته چې تر اوسه د سولر یا شمسی نظام نه بے برخې دي او بلکوا د دوی په خبره په سیمه کې بجلی هم د نشت برابر ده. نو همدار دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی دغه ټیبلونو ته دی د سولر یا شمسی نظام ولګول شي چې دا رنګ د دوی د اوبو ستونزه هواره شي. د نور تفصیلو له سیمې د مشالې دوه خبريال فرحات چینور راکوي.
د خیبر ایجنسی خلک وایي چې د فاټا پرمختیایي ادارې اف ډی اے او د قومي اسمبلی د غړو د کالنی فنډ نه د ایجنسی په ټولو ټیبلونو باندې د سولر یا شمسی نظام لګولو اعلانونه شوي وو، خو تر اوسه په لسګونه ټیبلونو باندې دغه نظام و نه لګول شو. په سیمه کې د بجلی د نشتوالي له امله اکثر د اوبو قلت وي. په دې هکله د خیبر ایجنسی او تن غفار خان پردای مشال ریډیو توای
خدا کی مونږ سره ډیر د سی لکی اول د مونږ په کلی کې بیا په نور علاقو کې چې بالکل دی وو مکمل کمای دی او مونږ دا ماته دا پیلند دی چې میرا بنیو کړی چې دا ټول باندې سولر سیستم ولګي نو فائدہ وی دا وی چې هغه په حساب کې چې سبوی میر راخیږي امیر گرمی کی نو ان شاء اللہ چکم ٹیم پوری میر نیو کر دل پیٹم پوری بس دا اوبو شوری وی خال کوتا وی سہولت وی اوس خو مکمل یعنی تکلیف دای
او د خبر جن سید جمرو دیوتن زینا گل پر دی وویل
یره جناب لک زمون په علاقہ چ نن سبا سمره مشکلات سره بجلی نه اغدا کنا بالکل اوبو خو سره پیدا وی گنا زنانا و تا ډیر زیات تکلیف جی پسرنو باندې ډیر لری لری لو کونه راوړي لحاظ زمون پوښ لې ټولو خلکو نه د مطالبه چ برای میرا باندې چ چهو وز داس رسیدي سالر سسٹم په علاقې کې ولاګيږي چې کوم ټولون تل نه لګیدل چې غوته ولاګي چې په کوم کې څه کمای چې هغه پوره شي نو علاقې چې کوم هغه دا وبسره حل شي. دا مساله
د خیبر جن سید د خلکو د سولر یا شمسی نظام د غوښتنې په حق له مشکله د خیبر جن سینا د کمی اسمبلی غړي شاجګل پر دې سره رابطه وشو. نو دوی دومره وویل چې د ایجنسی په زیاتره ځایونو کې مو د اف ډی اے په مرسته په ټیبلونو باندې دغه شمسی نظام لګولای دی او چکو میسی متره پاتې شوی دی په هغه کې د لپاره سروي روانه ده. د خیبر ایجنسی خلک وای چې د فاټا پرمختیایي ادارې اف ډی اے په ټول فاټا کې د بازارونو او روغتونونو د رڼا لپاره د سولر لایټونو او د جمعاتونو لپاره د سولر یا شمسی نظام په ذریعہ د ګرمو اوبو د ګریزرو د لګولو وعده هم کړی وي او دا د هم عملی کړی شي. فرحات شینوار
مشال ریڈیو خیبر ایجنسی. مشال ریڈیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
رودونکو په کوټه کې له یو شمیر لوبو سره سره باکسینګ لوبه هم دغه خار ځوانان په شوق سره کوي. زموږ خبريال خدانو ناصر په سټلایټ ټاون سیمه کې یو باکسینګ کلب ته ورغلی او دا راپور یې را لګل چې د سکوهنې په غږونو پیلېږي.
د کوټې په سټیلایټ ټاون کې په یوې شخصي اکاډمۍ کې د سیمې ځوانانو او ماشومان دوره زیږومه برخه دلته د بوکسینګ په لوبو تیروي. جواد احمد یو د دغو لوبو له خوښونکو څخه دی. جواد وایي د ټلویزیون پر پرده یا د بوکسینګ لوبه لیدلې او اوس غواړي چې په همدې میدان کې نوم پیدا کړي.
ما د غټو انټرنیشنل باکسرانو په چونو وخت لازما بوکسینګ ته شوق پیدا شو.
همایون بیا د دغه اکاډمۍ د بوکسینګ د ډلې کپتان دی. دی وایي د همدې اکاډمۍ له برکته یا د سکوهنې لوبه پایل کړه.
زموږ د علاقې د سپورت ماحول زیات او ځکه چې ما دا غوښتي چې زه یو سپورټمین ځان جوړ کړم نو ځکه چې ما په دې اکاډمۍ کې اډمیشن واخیستی.
محمد اسحاق د همدې اکاډمۍ مشر او درې ځله د سکوهنې په لوبو کې د پاکستان په سطح تر ټولو غوره لوبغاړی پاتې شوی. اسحاق بیا وایي د همدی اکاډمۍ لخوا هڅه کوي چې د سیمې ځوانان د سکوهنې یا بوکسینګ په لوبو کې تر یو ځای ورسوي.
آل کوټه، آل بلوچستان، نېشنل، تقریبا د انټرنیشنل ایونت پرې مې دا لوبه کړې ده او بزاج خود تقریبا د وابډا سپورتس وشو ټیم کې تقریبا درې واره پاکستان چمپیون جوړ شوی یم. اوس دغه یو کوچنی اکاډمۍ لرم. کوشش مې دا دی چې دغه خپل شاګردان در یو ځای پرې ورسوم او کوشش مې دا دی چې د خپل شاګردان په یو ډپارټ کې لکه بزادي خود زش په ډپارټ کې هم دغه شاګردان مې په یو ډپارټ کې راسي نو بس دا کوشش کوم چې اکیډمي مې په شاګردان آباد شي.
که څه هم په حکومتي سطح د لوبو د ورته اکاډمیو لپاره څه نه دي سبي خو دغه شار یو شمیر ځوانان د اسحاق په څیر په خپل مټ اکاډمي چلوي او د بیل بیل لوبو لوبغاړي روزي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، واچان.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو دولس زره یو سل دیرش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو .com باندې صفحه اوریدلی شئ.